السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ څو بخې څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو لړ تعیناتو په انترس کې د عامې روغتیا وزارت لپاره نوی سرپرست ټاکلی او د ځینو ولایتونو لپاره یې نوي والیان او مرستیالان ګمارلی دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه خپور کړی، راغلي چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی اداري معین مولوي نور جلال د قلندر عباد پر ځای د روغتیا سرپرست وزیر په توګه ګمارل شوی دی. همدارز د سمنګان پخوانی والی ملا عبدالاحد فضلی د فاریاب د والی پر ځای او د فاریاب پخوانی والی محمد شعیب رساله د سمنګان د والی پر دنده ګمارل شوی دی. طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوی، ډېر شمېر والیان بدل کړي، خو ډېری وزیران یې له لومړۍ سرپرستۍ کابینې پر خپلو دندو پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون د ماشومانو سره مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو د اړوند د ادارې نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کمه شوه، خو په عین حال کې د دوی 2200 کلینیکونو ته د ماشومانو مراجعه هم زیاته شوې ده. دا اداره په خپل بیان کې زیاتوي چې د دې مالي بحران ډېره برخه فشار د دې ماشومانو پر اوږو دی. له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي چې د افغانستان په هرو 10 ماشومانو کې 3 سکال له لوږې او سختۍ سره مخامخ دي، چې ټول شمېر 6.5 میلیونو ته رسیږي. یو شمېر نور نړیوالو ماسو هم له دې مخکې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او په تېره د خوارځواکۍ د زیاتېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه. باختر خبری آژانس طالبان اداره کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتنبای ول قول خبر ورکوي چې نوموړي وایي د دوحې په درېمه غونډه کې به په افغانستان کې د خصوصي سکتور، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد مبارزې پر مسایلو خبرې وشي. په خبر کې چې باختر ان آژانس نن په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، راغلي میرمن اوتنبای و دا څرګندونه د طالبانو د حکومت د کرنې له سرپرست وزیر عطا الله عمری سره په کتنه کې کړې دي. خبر زیاتوي چې ښاغلی عمری به د دوحې په غونډه کې افغان بزګرانو ته د بدیل مایه شد برابرولو په چاره کې لنړیوالو ماسو څخه د همکارۍ غوښتنه هم وکړي. خطر په پلازمینه کې د افغانستان په اړه درېمه غونډه په نږدې یوه میاشت کې جوړیږي. په پام کې ده د جون په 13مه دا دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي، خو طالبانو تر اوسه پکې د خپل ګډون په اړه چې آیا دوی ګډون کوي کنه رسمن څه نه دی ویلي. اسپانیا، ناروی او آیرلند نن فلسطینی دولت په رسمیت وپیژند. د اروپا دا درې هیوادونه باور لري چې د دوی نوښت به یو لړ سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. په دې ترڅ کې دوی د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ناروی او هسپانیا د تاریخي ونډې یادونه کوي. دا پریکړه خای په غزه کې پروانه جګړه اغیزونه کړې، خو تمه ده چې په طالبان باندې نړیوال فشار زیات کړي څو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد په ځوابي عملیاتو کې نرموالی راولي. امریکا او اروپا یې ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د یو بل خبر له مخې، اسرائیل نن یو ځل بیا د بمباریو او ټانکونو په ملاتړ د غزې په جنوب کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډلې په توګه باندې پیژني، ویلي په بیګنیو بمباریو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې بیګنۍ شپه ډېره سخته پرې تېره شوه. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو په رفه کې د هغه برید له کبله چې په نتیجه کې د بې ځایه شوو کډوالو په خیمه کې اور ولګېد او لږ تر لږه 45 کسان یې ووژل، اسرائیل په کلکه غندلی دی. د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو د نړیوالې محکمې د هغو حکم پر عملي کېدو ټینګار وکړ چې په رفه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. په پام کې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې دوه تمریناتي لوبې وکړي. لومړۍ لوبه سبا د غبرګولي په نهمه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو له عمان سره، او بله لوبه به د جمعې په ورځ د غبرګولي په 11:00 د کابل په وخت ماښام په 2 بجو د سکاټلند په وړاندې وي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې روان کال به شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ شي.
ماشومان مو غریبان ګره سره نه جوړې شوي دي، څوک اوس هم په اسپتالو کې پراته دي.
په خوارزوا کې د اختماشمان او هغوماشمانو کې چې له سخت لوګ سره مخامخ دي د ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات دی. په دې اړه مو د عام روغتیا له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي.
کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظسته کلک مراعات وکړي. دا ډیره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ ډیر افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي.
د قطر په مرکز په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د روانې غونډې موضوع مو د 15 دقیقې بحث کې څېړلې، دوهمه نیمه کې اورېدلی شئ.
مشکل دا سوی تفاهم بو، دوی یو تعبیر لري د دوحې د قرارداد څخه او د دوی شریکان بل. دا موضوع باید اساسي موضوع د بحث وي چې دوی درک کړي.
په نړیوال موضوعات کې به واوري چې اسپانیا، ناروې او آیرلند د همغږي اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژنده، او د افغانستان په اړه په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د شالمار دودیزه میله نن د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان 2023 کال به شاوخوا 5 میلیونه ماشومان د ناورین تر کچې له لوګي سره مخ شي. د ادارې په خپل یو نوی راپور کې دغه راز ویلي، سیلابونه، وچکالي او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنېدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدو لامل شوی. بلخو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سږ کال به 3 میلیونه افغان ماشومان په خوارزواکۍ اخته شي چې دوی به یوازې یو پر درېیمې برخې ته وکولی شي چې سم خواړه ورسوي. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هر لسو ماشومانو کې نږدې درې د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړای دی. د دې صندوق په خبره اټکل کېږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي له شدید خوارزواکۍ سره مخ سي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي چې سکل له لوږې سره د اټکل سویو خلکو شمیر کې کموالی هڅونکی دی، خو د نړیوالې ټولنې له لا ډېرې مرستې پرته دا ګواښ بیرته رامنځته کېدای سي. سکل په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په راپور کې پر لوږې د څار نړیوالې ادارې IPC له قوله راغلي چې روان کال د اکتوبر لمیاستې وړاندې به په ټول افغانستان کې 28% وګړي یا 2.4 میلیونه خلک د خوراکي نه خوندیتوب له شدید کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې به نږدې 2.4 میلیونه د لوږې بیړنۍ حالت تجربه کړي چې د قحطۍ لاندې کچه ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارزواکه سي. د WFP پر اکسپانډ نن سه شنبه د مې په 28مه نیټه خبره سوې ویډیو کې د دغه سازمان د تغذیه برخې مشر مونا شایخ ویلي،
اس فور د چلډرن اټس استیمیټډ د 3 میلیون چلډرن ویل بی مالنریشډ.
له بازه مرغه کال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.5 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړای شو. WFP له دې مخکې اړه شوی و چې له کورنیو سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي، چې دا دلازیات خوارزواکۍ سبب
ګرځي. سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه ورستي سیلابونه، وچکالۍ او له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته راستنېدل بولي. یو شمېر سیلاب ځپلي چې ځینې په دې ورستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستن سوي، ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې د نورو ناروغیو ترڅنګ د خوړو د نشتون له امله خوارزواکۍ سوي دي. له دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعه ګلې ازادي راډیو ته وویل
دا سی یو سرور 15 میاشتې شفابه کیږي. خو موږ په پاکستان کې وو، موږ په دغه مجبوري راغلو. شکر ورونو مولا خراب سیستم ماشومان مو غریبان ګر سره نه جوړی سوی دي څوک وسام په سپټالو کې پراته دي څوک په کور کې دي طبي الرجی دا دا بیماری پکې شته و تر کو دار پکې ولیدلې د دې مشر تلو تل کې شو ما مجبور شه امام دې خیمه نه داشته
سلابونه چراغ ل موک ټول کورونا پرې خودل او خې موتره و تختیدو اولادونه می ټول دلته پراته دي خوراکان ټول ناروغان دي د زینو پزان او مخدانی راختلی خپل هم ناروغ يم سر درد زان درد يم ډاکټر او درملو پیسې نه لرو
دا په داسې حال کې دا چې سیف د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپلو روغتیایي مرکزونو کې 8000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې ثبت کړي چې په خوارځواکۍ اخته سوي وي. که څه هم په 2021 کال اګست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بېوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي، خو د یادونې ده چې د روانې مې میاشتې له 10 او 11 نېټې راهیسې د هېواد په شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړوونکو سیلابونو سلګونه کسان ووژل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه شوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ډېر خراب بولي. د دغو ادارو په وینا په افغانستان کې وروستیو سیلونو او د هېواد له ایران او پاکستان په زیات شمېر د کورنیو ستنېدو له امله هم د ماشومانو وضعیت خراب شوی، اکثره په خوارځواکۍ اخته شوي او د سختې قحطۍ سره هم مخ دي. په دې اړه مې مخکې د عامې روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په افغانستان کې روان وضعیت د ماشومانو لپاره رښتیا هم ډیر جدي دی؟
کله چې طبیعي پیښې رامنځته کیږي لکه سیلابونه، زلزلې او داسې نور، نو په دغسې حالاتو کې په کفلوي ډول باندې د نفوس بې ځایه کېدل رامنځته کیږي. خلک خپل هغه نورمال ژوند د لاسه ورکوي، دوی د ژوند یو داسې اضطراری پړاو ته داخلیږي چې هلته محیطي حفظالصحه، ټولنیزه حفظالصحه، فردي حفظالصحه دا د منځه ځي. په کتلوي ډول باندې خلک اوسیږي سره او په عین وخت کې د خوړو د کمښت سره مخ کیږي. د خوړو د کمښت سره مخ کیدل نه یوازې د کوچنیانو بلکې د هغو میاندو چې هغه امیدوار وي او هغه میاندو چې هغه شیدې ورکوونکي وي او په مجموع کې دا ټول نفوس د خوړو له درکه د کمښت سره مخ کیږي. د بلې خوانه د خوړو دپاره هغه حفظالصحه او نظافت چې په کار دی، هغه پاکې اوبه چې ضرورت دی دوی ورته لاسرسی نه لري، هغه تشناب چې دوی په نورمال ډول باندې پاک تشناب استعمالو هغه ته لاسرسی نه لري. دا ټول شیان د دوو عمده علتونو باعث کیږي. یو، په ټولنه کې خصوصا په کوچنیانو کې چې د دوی معافیت او مقاومت د امراضو په مقابل کې کم وي او په شیدې ورکوونکو او امیدواره میاندو کې د ساري ناروغیو د خپراوي، د قی، اسهال او په ژمي کې د سینه او بغل او دغه نورې ساري او خپرېدونکي ناروغۍ زیاتېږي. چې د دې زیاتېدو په نتیجه کې دارو درمل ته هم لاسرسی کم وي، نو دا د دې باعث کیږي چې ماشومان د یوې خوانه په ناروغۍ اخته شي او د بلې خوانه په پوره اندازه خواړه ورورسېږي. نو هم د خوارځواکۍ باندې د اخته کېدو یا د خوارځواکۍ د تشدید کېدو د لا تشدید کېدو باعث شي او د هغوی صحت هم لا خراب شي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو بله همدا ما پوښتنه کوله چې اوس چې وضعیت دغه سې دی، د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ورته خبرداری ورکړی دی، ویلي چې په هرو 10 ماشومانو کې 3 سکه لوږې او سختۍ سره مخامخ دي، چې تقریبا شمېر یې 6.5 میلیونو ته رسېږي. 6.5 میلیون ډېره لوړه شمېره ده. د خپله کورنۍ څه کولی شي تر خپله وسه او دغه راز نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو او خپل حکومتي ادارو ته څومره مسؤلیت ورلغړی دی ستاسو په نظر؟
مننه. نورې سیب د نړیوالو ادارو د افغانستان تخمین دا چې تقریبا 4 میلیونه کوچنیان او میان دي د خوارزواکۍ باندې اخته کیږي په شدید او متوسطه خوارزواکۍ. اما اوس چې دغه سیلابونه او طبیعي آفات را زیات شو، د دې سره د تخمین هم دغه مخکنیو عواملو ته په کتلو باندې زیات شوی دی. اوس هغه مسؤلیتونه چې کورنیو ته راځي، کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحې کلک مراعات وکړي. دا ډېره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ دېرش افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي په متکرر ډول دوه درې وارې په څلېرویشتو ساعتو کې. په همدې ډول باندې که چېرته پاکې تصفیه شوې اوبه نه پیدا کېږي، دوی خپله ډېر عادي د تصفیې ځینې کارونه چې اوبه واخلي ویشوي او د ایشېدلو اوبو نه بیا سړی چې استفاده وکړي. یعنی هدف مې په مجموع کې دا دی چې د دې لپاره چې د ساري ناروغیو د خپرنې مخنیوی وشي او د کوچنیانو د سوې تغذیه او د میانو د ماشومانو په سوې تغذیه باندې د اخته کېدو په مخنیوي کې مؤثر رول کورنۍ ولوبوي. لومړی خبره دا ده چې کورنۍ باید د صحي شدید مراعات وکړي، د پاک تشناب د استفادې لپاره هغه لارې چارې ولټوي چې کوم د دوی په لاسرسي کې دي. پاک تشناب استفاده کړي، پاک خواړه وخوري، د خپل لاسونو د وینځلو د دې نه وروسته چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی، خو کورنۍ دغه پوهاوی نه لري، کورنۍ د دې په ارزښت نه پوهېږي، زموږ ټولنې په دې په ارزښت نه پوهېږي. نو په دغسې حالاتو کې د حکومت او د دولت مسؤلیت دا دی چې د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي، د عامه پوهاوي تبلیغات وکړي، خلکو ته د دې پر ارزښت باندې خبرې وکړي، نړیوالو او د نړیوالو مرستندویه موسساتو مسؤلیتونه دا دي چې دوی په دوه بعدونو کې کار وکړي، هم د ناروغیو د خپراوي په مخنیوي کې، د ناروغیو په تداوي کې، او ورسره چې بیا د سوې تغذیې د لاړې رخت څخه د مخنیوي خبرې د وحادو سوې تغذیې ماشومانو په درملنه کې په خپل مسؤلیت ادا کړي.
د عامه روغتیا له متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره په افغانستان کې د هغو ماشومانو په مرکه چې ویل کېږي ډېر خوارزواکي دي او ډېر هم د قحطۍ سره مخامخ دي، دا چې خپله کورنۍ څه کولی شي چې په دغو ماشومانو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي، او دغه راز نړیوالې مسې هم په دې برخه کې څه کولی شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون د ماشومانو سره مرسته کولی شي. دغه راز د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ویلي چې د افغانستان په هرو 10 ماشومانو کې 3 سکال لوږې او سختۍ سره مخامخ دي، چې ټول شمېر شاوخوا 6.5 میلیون ته رسیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع را اخلو. اسپانیا، ناروې او ایرلند نن دي همغږي اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژند. تمه ده چې د دې دریو اروپایي هیوادونو اقدام به پر اسرائیلو فشار زیات کړي، څو د غزې په ترڅ کې د حماس ډلې پر ضد په خپلو ځوابي حملو کې چې تیر کال د اکتوبر په 1 پیل شول نرموالی راولي. جزئیات د احمد اکل راپورټ کې.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د څو سولې ته ورسیږي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستی پر خپل ایکس باندې دا پریکړه وغندله او ویل چې د سانچز حکومت د یهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی. ایرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه، او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو. د ایرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته وویل چې دا شیبه خورا مهمه ده. هغه زیاته کړه دی فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولای شي، څو په منځني ختیځ کې د دوه دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندۍ وساتي. هغه هم په داسې حال کې چې د ده په وینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره یې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت آیډي په یو بیان کې وویل چې هیواد یې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتونکی و، خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی. د هغو هیوادونو شمیر اوس 140 ته ورسید چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني، خو له اسپانیا، ناروې او آیرلند پرته د لویدیځ هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل، او ځکه نو نننی اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي چې غواړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپایي ټولنې او اسرایلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ، ځکه د دوشنبې په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې په غونډه کې پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه تر سترګو شول. د آیرلند صدر اعظم سایمن هاریس نن وویل چې اروپایي ټولنه باید پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان له 3 لسیزو راهیسې په غزه، لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرایلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي. د کندز د چاردرې ولسوالۍ په 2 کلو کې د څښاک اوبو 2 سولري شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. په دې ولسوالۍ کې خلک د څښاک د اوبو لپاره له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د څښاک اوبو 1 سولري شبکه ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د څښاک اوبو دغه سولري شبکه د یاد ولایت د چاردرې ولسوالۍ د خان رسول په کلي کې د 202,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د دانیدا دفتر په مالی ملاتړ او د ډاکار موسسې په تخنیکی مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د دغه ولایت د چاردرې ولسوالۍ د کلو مدیر غلام نبی جلیل آزادۍ روډي ته وویل چې د دغه پروژې په ګټه اخیستنې سره 233 کورنۍ د څښاک لپاره اوبو څخه برخمنې شوې دي.
کوم اقدام چې د ډاکار موسی په چاردرې ولسوالۍ کې کلی دی د صحي اوبو په بخش کې موږ له دوی نه منندوی یو چې تقریبا د 233 کورونه له دې اوبو نه مستفید کیږي، او په دې سره د کور او کلي هغه مشکلات چې هغوی د صحي اوبو له نگانه درلودل هغه الحمدلله رفع شوي دي.
د سیمه اوسیدونکو هم د اوبو د دغه شبکې د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې پخوا دوی له غیر صحي اوبو څخه ګټه اخیسته او له امله به تل د دوی ماشومان په نس ناستي ناروغي اخته وو. د چاردرې ولسوالۍ د خان رسول کلي یو اوسیدونکي جمال خان زادران په دې اړه ازادي روډي ته وویل
دا ذخیره د اوبو جوړه شوې ده. واقعا چې مخکې دینه خلکو ډېر مشکلات وو، زیات مشکلات یو ځکه چې ساګان لوڅ ساګان وي یا به ځنه خلکو د نار نو براوړې ځنه به څه کول کنه. اوس چې دغه غټه څه جوړه شو، غټ کار جوړ شو، همدې مطلب خلکو ته صحیح کارم برابر کو، مطلب د خلکو مشکلات به سره حل شو.
د نوموړي ولسوالۍ د خان رسول کلي یو بل اوسیدونکی نور الله مانی وای چې په خوا د اوبو نشټوالي له امله 2 کیلومتره پلی مزل کوو او د خرو په وسیله یې له سیند څخه اوبه راوړلې.
مشکلات ما زیات بود به خاطر از اینکه آب آشامیدنی ما
د څښاک اوبو نشټوالي خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي وو. د څښاک اوبو د دغه شبکې په پرانستلو سره زموږ شته ستونزې هوارې شوې. زه له کلیوالو غوښتنه کوم چې د دغه شبکې ساتنې ته باید جدي پاملرنه وکړي.
د چاردرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی رحمت الله د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې د نړیوالو موسسو په مرسته د دې ولسوالۍ په نورو سیمو کې هم د څښاک اوبو ورته شبکې جوړې کړي.
زه غواړم چې د کوم پروژه چې د ډاکا دفتر دخوا ذخیره جوړ شوې ده اوبو دغه سې پروژه نور به تطبیق سي. چادرې خلک صحیح اوبو ته ضرورت لري، اړتیا لري، باید دغه سې نور سړکو په باره کې، د صحت په باره کې بخش کې کار وسي چې ورور خلک ډېر مشکلات لري.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد امین هم ورته خبره کوي.
دغه مشکلات ست دغه سړکانو د اوبو د مکتبو اوبو ته ضرورت لري، نور ذخیرې باید جوړې سي. باید نورم جوړ سي نور او کلو کم جوړ سي په نور ولسوالیو کې
د کندز د کلو بیا رغونه او پراختیا د ریاست چارواکو د معلوماتو لمخې چې د چاهردری ولسوالی په قریاتیم کلی کې هم د څخه کو بو یو بل شبکه د 190000 امریکایي ډالرو په ارزښت د دانیدا دفتر په مالی ملاتړ او د ډاکار موسی په تخنیکی مرسته بشپړ او ګټه اخیستنه تسپارل شوې.
په کندهار کې د شالمار دودیزه میله پیل شوې ده. شالمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د شالمار کلنۍ میله سږ کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوه. د شالمار سرجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات راځي. نو درې ورځې دلته غیږي ایسته کېږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، و دالې ته ځي، و دا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولډک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږي چې د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال وایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله. دا د پهلوانانو لپاره ښه فرصت دی. د هرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، لکه سپین بولډک داسې پنجوایي ولسوالي د سپیروان خلک دی. دا د لیرې راځي د غیژې دغه د پارملې د پاره د لیر خپل غیژې باسي.
خپل ولسوالۍ دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه ورځې یادمن کګان دا هغه وخت ده. د دې وخت ډېر بیخي ډېر وخت چې د دې میلې چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به پخوا یوازې د کندهار اوسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا خوچولو خلک به توتو لراکلله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شیې شیې غیږي دي. او نن دغه هراتیان هم راغلي دي. نو د کندهاریانو د هراتیانو غیږي دي، ډېر شیې غیږي وزي. نن سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د هرات هم راغلي دي، د سپین بولډک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا د غیږي د ځوانان دي، ښه شوه سوي دي. بالا دا ښه ښایسته غیږي دي، د هرات ولایت، د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څو کلنۍ وچکالۍ وروسته کندهار کې داسې مهال تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ راهیسې د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د برې بیلې د کلي څخه یو تن صفت الله مومند تاسو سره په پیغام پرېږدم. زمونږ په ساحه کې زمونږ فصلونه او زمونږ کورونو ته زیان رسولی دی. تر اوسه پورې کم مرسته زمونږ سره نه ده شوې، او مونږ د چارواکو مسؤل چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې مونږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي، ځکه زمونږ ډیری فصلونه هندواڼې او همدارنګ غنم زمونږ ویوړل شول په سیند باندې، او دا یو ځل نه دی. نو د دې نه مخکې زمونږ ساحه په خطر کې وا. تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمونږ لپاره نه ده شوې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی دی وکی شتا شټول او جوړ او روغ یس. ما تل سلامونه او نیک هلی احترامات در سره قبول کی. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات توانونه، مالی ځانی توانونه واړول، چې د خلکو کورونه ویوړل، د خلکو څاروي ویوړل، نو ډیر زیات توانونه ورسول. او په دې بیا د سیلابو راورسته جلی وسوې. جلی د خلکو کښتون ته دونه زیات تاوان رسولی، دونه زیات تاوان رسولی چې ټول داسې مکمل ما ولیدل، داسې مکمل داسې خلک ما ولیدل، داسې کښتونه ما ولیدل چې مکمل یې سپیره کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې دې خلکو یو ناره دې واوري، د دې خلکو سره دې کومک وکړي. غریبان خلک، بزګر خلک دي. نو هیله کوو چې دا پیغام یې در سره نشر کړي. السلام علیکم ورحمتالله.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.